کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د هغو څه باندې سلو تقنیني سندونو په اړه راپور واورئ چې د ولسي جرګې د خپلمنځیو شخړو له کبله له تصویبه پاتې سوي دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي دي. حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ سره د شوي اتومي تړون له ځینو شمنو به فشار شي. په حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي له ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه اورېدل شوي. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې او دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه وختل چې نوم یې واخلو. خو ویل چې ښاغلی رحیمي به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي کنه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمي د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی. دا خبر هم د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی دی. دا لوګر د پوهنې ریاست وایي اته هغه ښوونځي چې د محمد اغې ولسوالۍ په دینو کلي کې د خلکو لخوا تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب نن ازادي رډیو ته ویل د ښوونځي د پوهنې د ریاست د چارواکو او د سیمې خلکو ترمنځ له تفاهم وروسته پرانستل شول. د ښوونځي شاوخوا 12,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. تېره اونۍ د دینو د کلي د اوسیدونکو لخوا په سیمه کې د امنیتي پوستو پر جوړېدو د اعتراض په توګه وتړل شول. د لوګر والی محمد انور خان ساکسي تېره اونۍ د دې ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ازادي رډیو ته ویلي و چې د دې ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل د جمعې د ورځې راهیسې په څو ولایتونو کې 10 روسي او چاینیز عملیات، یو اتیا کومندوي چاپي او د ترهګرو پر ځالو 22 هوایي بریدونه کړي. دا د وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند په موساکله، سنګین او مارجي ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزان ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او دوو تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د 8 وسلوالو، په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه 4 وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لوري ته دا وخت مرغوب لپاره څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه کومه تبصره نه ده کړې او په خپلواکه توګه هم د دې دعوه سپیناوی ستونزمن دی. خو د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخېلو ولسوالۍ کې تر 30 زیات طالبان ژوند نیولي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. د عراق پوځي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغه پوځي هوایی اډه درې توغندې لګیدلې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي د شنبې د ورځې په سهار د بریدونه د بلاد په هوایی اډه کې د وړې اور لګیدنې سبب شوي هم دي، خو مرګ ژوبلې نه لري. د برید په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. په ځانګړي توګه د جون د 14 نیټې له هغه بریدون راوروسته چې هورمز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پړه پر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره له اتومي تړون ووتله له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. واشنگتن پر ایران بیرته بندیزونه لګولې او د امریکا د متحدانو په ګډون نور هیوادونه هم هڅوي چې پر ایران بندیزونه ولګي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که چیرې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کوونکي نور هیوادونه له ځانه مثبتې نښې ونښي، هیواد به یې د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي او دې تړون ته به له خپلو ژمنو په شا شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آسیایي هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني وویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره به د لاسلیک شوي اتومي تړون ته د خپلو ځینو ژمنو عملي کول وسنډوي. نوموړي ونه ویل چې ایران له خپلو کومو ژمنو په شا کېږي او دا چې تهران څه ډول مثبتې نښې غواړي. د تېر کال په می میاشت کې کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د ایستلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه، ایران د دې تړون په وړاندې د خپلو ځینو ژمنو عملي کول ودرول. روحاني د سیکا په غونډه کې راټول شوو روسي، چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشرانو ته وویل ایران په یو اړخیزه توګه نشي کولای چې د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. نوموړي زیاته کړه چې تهران به د دې اتومي تړون په وړاندې خپلو ځینو تعهداتو ساتلو ته هم دوام ورکړي.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مده، خو دغه جرګه اوس هم په کورنیو ستونزو کې ښکېله ده. دا د هغه افغان ژغ دی چې ادعا کوي په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته سپکاوی ورسره سوی دی. بلخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت نسی کولای د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمه توګه ترسره کړي. د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او ابدات د جګړې د شکیل خواو لخوا د مورچلو په توګه کارول کېږي او له دې کبله اندېښنه شي.
د سیمې ارزښتلرونکو تاریخي آثار دي چې هغه کلرمز چې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده.
د امریکا دفاع وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخېدونکو کړکېچونو څخه خوندي کړي. که وخت او نور راپورونه په هم په ګټه سره وو. ورزو د دې خبرې مجلې د سر موضوع ته له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مده، خو دغه جرګه اوس هم په کورنیو ستونزو کې اشکاله ده. په همدې وخت کې ځینې سیاسي څېړونکي خبرداری ورکوي چې که د افغانستان ولسی جرګې کې دا کړکېچ دوام وکړي دا به مقننه قوه کمزورې کړي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمه دي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولي دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسی جرګه کې رامنځته شوی بنبست مات نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کموي وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+ رایې نه دي ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس ښاغلی رحمانی ګټونکی اعلان کړ. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسی جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسی جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسی جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت پولیسی جرګه کې یو شمیر به طرف کسان وای چې روان وضعیت دوی ولسته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافی وای
مردم افغانستان فعلا د ګرګون است، مردم انتظارات زیات
دي. هغه وای اوس محل خلک يرغمل سوي، دوی زیات تم درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمیږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولست ستونزې حل کړو؟
مشکل کول افغانستان حل بکونیم.
بلخوا پولیسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وای د دې ورشته چې دغه برخورد پولیسی جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د فم پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلی سي، او وروسته د ماښام د وبجو بیا د سهار تر وبجو پرې وی وی اشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به ورسو په کابل کې د پاکستان سفارت ته چې د دې سفارت څنډني خدماتو د یو شمېر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمېر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د افغانانو غوسه راپارولې ده، او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو ته څه وړاندیز لري؟ د خان محمد سین په راپور کې به واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زیات ظلم روان دی، زمونږ سپینګیري دغه دلته کوب شو، نو سپینګیري نه حیا نه کېږي، تر دې پورې چې د سپینګیر نه الله پاکه حیا کوي که نه، نو دلته ډېر بې عزتي روانه ده. سپینګیر ټول شهیدان دي، او دلته په شپږو ورځو کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیري ټول پراته دي، ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که $300 راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي:
تکلیف سرطان درم، دوسشه اومدم د سترات
دی وای زه د وینې سرطان لرم، دریش په مدلته تیر کړ چې نوبت مې راغې تر غرفه هم ورسیدم. راته ووبه تر سلورو بجو ویزه درکوي خورای نه کړ. ما ورته ویل زه ناروغ یم، به ډاکټر ته لاړ شم. دوی رانه سلور $100 وغوښته خو زه یو روپۍ هم نه لرم. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي لګ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مخبري کړي، هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي، نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هر ورځ سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، په کابل کې مو د پاکستان د سفارت په اړه راپور واورېد. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفارت کې د افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټول سي. د دې جرګې دوهم مرسل محمد آصف صدیقي د خبره له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وکړه. رحمت الله افغان د مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی سره داسې یو برخورد وسي، لاتوکوب وهل ټکول قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوانه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې، بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې، دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کېده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید ووسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي، هغوی سره ګوژات شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې شریک شي چې خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د عادت خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه داده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزه اخیستل د 5000 تر 3000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. کیسیر دوی وقت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري، او وقت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي. نو یوازې حل لار چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع را کړه، دغه موضوع په دې طریقه حل شي. زه په کوم جو د بیا ذاتی د بیا بروی او دې په څنګه موږ اول چې دغه فساد مخکته ونول شي، دغه سه موضوع نه دغه فساد افغانانو بیا ذاتی موضوع ده، او دې په څنګه موږ داسې پوه چې په خپل د پاکستان سفارت زمينه د فساد لپاره مساعد کړي. یعنی په داسې کسان هم چې میاس مراجعه کوي حتی نو عزت ممنوع جرا کی ورته، او کله چې دوی د پیسې موضوع په دوه درې ورځې کې نه هات پنځه ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کیږي د فساد مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد مقابل کې قوي مجادله ورلري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرسل محمد آصف صدیقي وو.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي خبري مجله اوري. د روزګان ولایت کې تاریخي ابدات د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ولایت مدني فعالان وایي چې د جګړې شکل خواوي له دغو ابداتو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. په دغه ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولین هم د اندېښنه پر ځای بولي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور لیږلی.
په اورزګان ولایت کې یو سل شپږ دېرش تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځه تلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده سوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په روزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکې تاریخي آثار دي چې هغه کلر مرچی په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت له خوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت له خوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو له خوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکنم شاید یک شایع باشه، من دوستان معلومات شک گرفتیم و یک شایع بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایع است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت و موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیلو خو غږ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړډلې شپې ولاره هیمی ازادي راډیو ته داسې ویل،
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبانو د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی، لکه خپل د کور شی داسې وسه چې د یو خاورې اوسېدونکي دا خاوره یې مور ده، همدا شی چې د دواړو شریک شی دی. او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو مو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او ویې ساتي.
د یادونې وړ ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیرو ولس کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي.
دوستانو تاسو زموږ خلاص د رادیو اوري. د روزګان ولایت څخه ورزو بریتانیا ته چیرې چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانې دي. زموږ همکار واصل وصال د همدې لوبو د خبري پوشش لپاره برتانیا ته تللی دی او د لوبو له میدانه مو په وروستیو پرمختګونو خبروي. وصال صاحب که زما آواز اوري تاسو خبرونې ته ښه راغلی. ډیری افغانان په تمه دي چې د دغو لوبو څخه د شو خبرونو زیر واوري. تاسو څه پرمختګونه لیدلی دي؟ هلته لوبه څنګه روانه ده؟
ډېر زیات مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ښه خبر خو بدا ووایي ځکه دلته بارانونه ډېر زیات دي، نن موسم ښه دی او تمه شته چې موسم همداسې ښه وي او لوبه تر پایه پورې ترسره شي. که څه هم د لوبې په جریان کې یو څه ځنډ راغی، باران وشو خو بېرته هوا اوس صافه ده او لوبه جریان لري. په هر صورت افغان لوبډلې ښه پیل کړی دی او توانېدلی دي چې 45 منډې وکړي، یو لوبغاړی اوچوی. دا که تېرو درېو لوبو سره پرتله کړو، افغان لوبډلې په خپلو تېرو درېو لوبو کې په لومړۍ پاور پلے یعنی په لومړیو لسو اوورونو کې 46 منډې کړې وې، دوه لوبغاړي اوټ شوي وو، خو نن یې په لومړۍ پاور پلے کې ښه وځلېدله او د لسو اوورونو کې یو لوبغاړی لس اوور کړ او 43 منډې جوړې کړې. نو افغان لوبډله د تېرو چلیو په نسبت نن ښه معلومېږي، د بیټنګ په برخه کې ښه ځلېږي. نو هیله شته چې دوی نور هم ښه وځلېږي. نن په بیټنګ کې هم یو څه تغیرات شته، اصغر افغان لوبډلې ته راغله سره سمیوله شینواره. نو نجیب زدران لوبډله نن کېنول شوی، دولت زدران هم نشته. نو په ټوله کې افغان لوبډله نن داسې ښکاري چې خپلې تېرو سیالیو ته په کتو هغه تشې خلاوې چې وي هغه یو څه مسه د بیټنګ په برخه کې ډکې کړي، او امید شته چې دوی نن پوره 500 اوورونه ولوبوي او وتوانېږي چې ښه هدف خپلې سیالۍ لوبډلې سویلي افریقې ته ورکړي. نو افغانان هم ډېر زیات راغلي، د لوبډلې کافي سپورټ ملاتړ دلته موجود دی، هر شاټ سره او هر منډې سره دلته د لوبغاړو ښه هرکلی کېږي د مینهوالو لخوا. نو یو ښه پوزیشن دی افغان لوبډلې تر دې مهاله پرې بجنې.
بله ډېره زیاته مننه کوم وصل وصال. دوستانو واموریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د کرکټ لوبډله له جنوبي افریقا سره سیالۍ کوي او تر اوسه لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل افغان لوبډله ښه ځلېدلې ده او کوشش کوي چې په پوره مورال سره دغه لوبه مخته ویسي. خو دوستانو د کرکټ د سیالیو شیبه په شیبه پرمختګونه او تازه جزئیات کولی سي د ازادي راډیو په خبرونه کې او دغه راز د ازادي رادیو د ویب سټ او فیسبوک لاره هم تاسو تعقیب کړئ.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردید.
لا ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگټن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دا چې دغه تمرکز یې پر څه دی او څه ډول غواړي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر وروستیو بریدونو وروسته د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، په دې اړه به تفصیل صالح محمد صالح خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالاً د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي. د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر احتمالا د پلانونو د جوړېدو اړتیا سته او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته اړتیا لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی، ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین ناچاودلی پاتې و. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهراً د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لري کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې شوې ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شوی چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشینونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده.
او د ساينس له ډګره آیا پوهیږئ له خبرو د خلکو څیره څرنګه معلومولی سي؟ مثلا زه خبرې کوم، زما څیره به څرنګه وي؟ راځئ له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت ساران په راپور کې واورو.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څیرې ځانګړی ژغ نه وي او څیړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څیره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخاله ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدای شي.
دوستان و مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې، خو لا مو خبرونه ختمې نه دي. یو بل خبري مجله هم لرو که چیرې مو د خبرونه تر اوسه نه یې اورېدلې، را سره کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او تکرار یې واورې. نور خبرونه او راپورونه مو هم ولولې، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. درې مجله زما همکاره فرشته نګه وړاندې کوي. فرشته جانې ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.